کو د ازادي راډیو نننۍ ورستۍ پښتو خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ ځینې برخې وسلوالو طالبانو نیولې دي. دغه راز د ولسمشر حقوقي سلاحکار وایي چې هیڅکله یې هم د ښار جوړونې وزارت په مکتوب کې دا نه ده ذکر کړي چې د کابل بانک د یو ښارګوټي په کابل کې د یو ښارګوټي د جوړولو تړون د کابل بانک له لوی پوروړي سره وشي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر ته به غوږ شو.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکې، د لوګر د سرنوالۍ رئیس حکیم نورزی او د اتی رئیس تراب تراب نن مازدیګر مهال د وسلوالو طالبانو په یوه کمین کې ټپیان سوه. د افغان ولسمشر حقوقي سلاحکار چې دندې ځنډول سوی وایي چې ده د ښار جوړونې وزارت ته په لیږلې مکتوب کې له خلیل الله فروزي سره د تړون په اړه څه نه دي ویلي، او روسیه وایي که لویدیځ د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د یوې رښتونې نړیوال ایتلاف غوښتون کوي، نو باید د سیاست له ډګره د سوریې د ولسمشر د ایستلو غوښتنه ونه کړي. د خبرونو تفصیل، د لوګر د سرنوالۍ رئیس حکیم نورزی او د عدلی رئیس تراب تراب نن مازدیګر مهال د وسلوالو طالبانو په یوه کمین کې ټپیان سوه. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې دغه دواړه رئیسان په موټر کې سپاره وو چې د کابل لوګر پر لویه لاره د پوراک په سیمه کې پرې ډزې وسوې. صالح زیاته کړه چې په دې حمله کې یو بل ملکي سرنوال او د سرنوالۍ د رئیس دوه ساتونکي هم ټپیان سوي دي. عیني شاهدانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د سرنوالۍ د رئیس یو ساتونکی وژل سوی دی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان حکومت د افغان ولسمشر حقوقي سلاحکار چې دندې ځنډول سوی وایي چې ده د ښار جوړونې وزارت ته په لیږلې مکتوب کې له خلیل الله فروزي سره د تړون په اړه څه نه دي ویلي. عبدالعلي محمدي چې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته بلل سوی وویل چې خلیل الله فروزي ته د تړون ورکولو په برخه کې د ښار جوړونې وزیر ګرم دی.
ما کار وزیر رد میکنم.
زده وزیر خبر ردوم چه زما د مکتوب په اساس له خلیل الله فروزی سره د تړون د لاسلیک کولو خبر یاد شوې ده. په دغه مکتوب کې په کوم ځای کې راغلی چې له خلیل الله فروزی سره تړون لاسلیک کړي؟ کچیرته له دغه مکتوب داسې خبره ثابت شوه، زه مسؤل یم. بل شک هغه ملامت ده. ما په مکتوب کې ویلی و چې د نبی زاده وردک ودانی شرکت سره تړون وشي. خلیل الله فروزی هیڅ په دې معاملہ کې نه دی یاد شوی.
خود شهر جوړونې وزیر مخکې ویلي وو چې د ولسمشر حقوقي سلاحکار دوی ته په پرله پسې مکتوبونو سره ویلي وو چې له فروزي سره د شهر ګوټي تړون وکړي. په همدې حال کې جمهور رئیس غني یو پلاوي ته دنده سپارله تر څو د دې قضیې په اړه څېړنې وکړي. د افغانستان ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده وسپارله تر څو د حاجیانو د انتقال په پروسه کې د ترسره سوي اداري فساد په اړه اداوي وڅېړي. د دغې جرګې دوهم مرسل نذیر احمد زی چې نن د غونډې مشري کوله وویل چې دغه کمیسیون باید ژر تر ژره خپلې پلټنې پیل او نتیجې له عمومي غونډې سره شریکې کړي. له دې وړاندې د ولسی جرګې غړي نقیب الله فائق وویل داسې اسناد په لاس کې شته چې د حاجیانو د انتقال د کمیسیون مشر داود سلطان زوی په دې پروسه کې فساد کړی دی. وسمڅو نړیوال خبرونه، روسیه وایي ک لویدیځ د اسلامي دولت جلی په وړاندې د یو رښتونې نړیوال ائتلاف غوښتون کې وینو باید د سیاست له ډګره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ایستلو غوښتنه ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن دا خبره کړې ده. دی وایي د پاریس د بریدونو او په مصر کې د روسی الوتکې تر لوېدو وروسته د لویدیځ په دریځ کې بدلون راغلی دی. دی وایي هیڅ شک نشته چې د تروریزم پر ضد ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره هیڅ ډول مخکیني شرطونه د منلو نه دي. امریکا او متحدین غواړي د سوریې ولسمشر بشار الاسد له واکه لرې سي، خو مسکو وایي په دې اړه یوازې د سوریې خلک پریکړه کولی سي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د بحران د ختمېدو په اړه خبرو کې د روسیې د رول ستاینه کړې ده. دی وایي د مسکو څخه همدا تمه و چې د سوریې رژیم د پاتې کېدو پر ځای خپل پام د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې ته واړوي. اوباما نن په مانیلا کې د یو خبري کنفرانس پر مهال ویلي چې لا هم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک په اړه له روسیې سره د امریکا اختلافات پر ځای دي، خو زیاتوي چې د ویانا په غونډه کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په برخه کې روسیه یو رغونکی رول درلود. د ویانا غونډه د سوریې د بحران د ختمېدو لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په هدف جوړه شوې وه. د فرانسې د ترګری ضد پولیسو د تیرونی بریدونو په تړاو د پاریس په شمالي برخو کې پر یو اپارتمان یرغل کړی، دوه مشکوک کسان وژل سوي او اووه تنه یې ژوندي نیولې دي. پولیس وایي د دوی د حملې اصلي تمرکز پر عبدالحمید اباود و چې د پاریس د بریدونو یو اصلي تنظیمونکی بلل سوی دی. ترکیه او متحده ایالات وای دوی به له اسلامي دولت ډلې څخه د ترکیه او سوریه ترمنځ پولې د ځینو برخو د پاکولو په هدف خپل عملیات تیر کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر فریدون سینرلی اوغلو پرون یوه دولتي خبري اژانس ته ویلي چې په خپلو پولو کې د داعش ډلې د حضور ختمولو لپاره ځانګړي پلانونه لري. د اسلامي دولت ډله د ترکیه او سوریه ترمنځ پوله یوه برخه په خپل واک کې لري او له دې لارې افراد، وسلې او نور وسایط قاچاق کوي. کرملن وای ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالی سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي. ولسمشر پوتین په یو فرمان کې چې نن یې لاسلیک کړی د غیوت لوی سرنوالۍ مرکزي بانک او سیمه ایزو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له نوي کمیسیون سره ټول هغه معلومات شریک کړي چې دوی یې شاید د غو سازمانونو یا انفرادي کسانو په اړه ولري چې په تروریستي فعالیتونو مشکوک دي. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې روسیه ومنله چې په مصر کې د دوی په یوې مسافر وړونکي الوتکې کې بم ځای پر ځای سوی وو. دغه الوتکه تیره میاشت په مصر کې ولوېده او ټول 240 نسپرلي یې ووژل سو. یوې روسي ورځپاڼې په دې اړه تحقیقاتي ټیم ته د نږدو سرچینو په حواله لیکلي چې بم د دې الوتکې په اصلي کابین کې ځای پر ځای سوی وو، نه د بار یا کارګو په برخه کې. په مصر کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلی یو ګروپ تیره میاشت د دغې الوتکې د نسکورېدو مسؤلیت منلی وو. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ ځینې برخې طالبانو انی ولیدې. د ولسمشر حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي چې دنده ولسمشر زندولي وای هیڅ کله د ښار جوړونې وزارت په مکتوب کې دنه ذکر کړی چې په کابل کې د یو ښارګوټي د جوړولو تړون د کابل بانک له لوی پوروړي خلیل الله فریزو سره وشي.
د مکتوب ما صراحتا گفتم که به شرکت ساختمانی نویزاده وردک اجازه داده شود.
د ښار جوړولو وزارت حقوقي صلاحکار بیا وایي چې له ده سره هم په دې برخه کې د ښار جوړونې وزیر مشوره نه وکړي.
ده این مورد خاص قطعا از من نه مشوره خواسته شده نه مشوره داشت. من تاسف کردم که چطور این آدم زندانی و این آمده آزاد ولی پروتکل امضا میکنه.
افغان ولسمشر قزاقستان تزی
مهمترین بخشش برای مردم افغانستان امضای دو تفاهمنامه و همچنان یک موافقتنامه میباشه که در برگیرنده موضوعات اقتصادی و همچنان حکومتداری است.
جرمنی وای افغانستان تنور پوزیان استوی. پاکستان له اروپایي هیوادونو سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې یې د هیواد له اروپا څخه ایستل شوي پناه غوښتونکي کډوال پاکستاني کډوال د نورو له نورو هیوادونو ادبا بیرته منل او دغه راز د پاریس د وروستیو خونړیو حملو د عاملونو د موندلو له وروستیو عملیاتو مخبره وو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بدخشان ناامن ولسوالۍ یمګان نن بیا د نښتو په ډګر بدله شوې وه. نن سهار وختي چارواکو وویل چې طالبانو له څو خواوو په دې ولسوالۍ حمله کړې ده. مخکې مو د بدخشان د والي او دغه راز د بدخشان د مرستیال والي څرګندونې درلودې چې ویلي وو د امنیت د دغه ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت لپاره او د طالبانو د حملو د تمبولو لپاره په سیمه کې نور امنیتي ځواکونه هم ځای په ځای کړي، خو وروسته بیا داسې راپورونه ورکول شول چې وسلوال طالبان توانېدلی دي چې د دې ولسوالۍ ځینې برخې ونیسي. دا موضوع زما همکار صالح محمد صالح تعقیب کړی ده. په سټډیو کې راسره دی صالح. د یمګان ولسوالۍ وروستی امنیتي وضعیت څه ډول دی؟
بله نوري صاحب، د بدخشان والي تاییدوي چې د یمګان له ځینو برخو افغان امنیتي ځواکونه شاته سوي دي. دی وایي چې وسلوالو د یمګان ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ د ودانۍ او د بازار ځینې برخې نیولې چې هغه به هم ورڅخه بیرته ونیول سي. دغلته جګړه سهار پیل سوي او د ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د وسلوالو کسانو لخوا تړل سوي دي. د بدخشان والي احمد فیصل بیگزاد وایي چې په دې ولسوالۍ کې د سختو جګړو له کبله شاوخوا 40 تنه وسلوال وژل سوي دي. د والي په خبره په دې لړ کې یو زغروال موټر چې وسلوالو ورڅخه استفاده کوله نسکور سوي او په نتیجه کې 16 تنه بهرني وسلوال هم وژل سوي دي. ویل سوي په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته هم تلفات اوښتي. دغه راز د یمګان ولسوالۍ د امنیت امیر هم وژل سوي دي. احمد فیصل بیگزاد شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل وسلوالو د بدخشان له جغرافیایي موقعیت څخه په استفاده پر یمګان ولسوالۍ برید کړی.
یک قسمتی از ولسوالی به کنترول از وا در آمده
ماموده تایوی دولت زد وصلوالو د ولسوالی و برخنی ولی موږ تیار یو چې ولسوالی بیرته ورڅخه ونیسو. دغه ولسوالی څوارې مخکې هم لاس په لاس شوی ده. د بدخشان جغرافیایي وضعیت په پام سره هلته سم اکمالات نه کیږي. دښمن له وضعیت څخه ناسمه استفاده کوي.
از وضعیت دشمن استفاده میکنه.
پاین حال کې د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدار وای چې په څو شیبو کې به تازه دم پوزیان دغه ولسوالی ته ورسیږي او ولسوالی به له وسلولو کسانو څخه خبر ته ونیسي.
موږ مرکز ته پیشنهاد کړی دی چې ولی کفتاری راغلی دی او انشاءالله چې دې وخت کې به تقریبا په څو دقیقو کې به تازه نفس ځواکونه ساحې ته چپتی خاص ده نظم عامه او حتی سم ایجاد وکړي کماندو هم
راپورونه وایي چې د بدخشان یمګان ولسوالۍ له یوه کال راهیسې د وسلولو په محاصره کې وه. وسلولو تر دې مخکې هم څو څووارې د دې ولسوالۍ د پرځینو برخو ولکه ټینګه کړې وه. د بدخشان والي احمد فیصل بیګزاد وایي چې د دې ولایت په جرم وردوج او نورو ولسوالیو کې د افغان وسلولو تر څنګ شاوخوا 250 بهرني وسلوال هم فعالیت لري.
سلام محمد صلی الله تعالی علیه و آله د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د ورستي امنیتي وضعیت په اړه مو واوریدل. لکه څنګه چې مو واوریدل افغان چارواکو تر اوسه پورې دا نه ده تایید کړی چې د ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې. خو ویلي دي چې د ولسوالۍ لزینو برخو امنیتي ځواکونو تکتیکی امپشاته کړی. د هغه کلمه ده چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هم د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې چې کله ولسوالۍ طالبانو نیولې دي کارولې ده. خو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې بدخشان یوازې نه ده چې امنیتي وضعیت په ورستیو کې خراب شوی دی، بلکې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ او ځینو نورو ولسوالیو امنیت هم خراب دی. په ولسي جرګه کې د سرپل استازو ویلي دي چې په کوهستاناتو کې د وسلوالو طالبانو د روزنې یو لوی مرکز فعال دی چې حکومت هم پرې خبر نه دی، او په دغه روزنیز مرکز کې بهرني وسلوال افغان وسلوالو ته د ماینخودلو انتحاري حملو او د غرازین نورو حملو په اړه روزنه ورکوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي چې دنده ولسمشر زندولي وایي هیڅ کله د خار جوړونې وزارت په مکتوب کې دا نه ذکر کړی چې په کابل کې د یو خارګوټي د جوړولو تړون د کابل بانک له لوی پورې وړي خلیل الله فیروزي سره وشي. د خار جوړولو وزارت حقوقي سلاکار بیا وایي چې له ده سره هم په دې برخه کې وزیر مشوره نه وکړي. دواړه حقوقي سلاکاران نن د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون ته ورغوښتل شوي وو. د ښار جوړونې وزیر مخکې ویلو چې د ولسمشر حقوقي سلاکار دوی ته په پرلپسې مکتوبونو کې پر دې خبره ټینګار کړی و چې د کابل په کابل کې د یو ښارګوټي جوړولو قرارداد له فیروزي سره وشي. تفصیل د صفي الله استنګزي په راپور کې.
د کابل بانک له یو لوی پوروړي خلیل الله فیروزي سره د خارګوټي د جوړولو لټړونو وروسته راپورته شوی لانجې نه یوازې د ولسمشر د حقوقي سلاکار دند وزندوله، بلکې د دې لامل شو چې څو نور چارواکي او ادارې هم پکې ښکیل شي. د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي چې اوس یې دند د ولسمشر د امر لمخې زندیدلې وایي د خار جوړونې وزارت ته د په لګل شوی مکتوب کې له خلیل الله فیروزي سره د خارګوټي د جوړولو په اړه څه نه دی ویل شوی. خغلی محمدي د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون په غونډه کې د چهار شمې پرزو ویل چې د خار جوړونې وزیر په دې قضیه کې ګرام دی او باید له هغه وپوښتل شي چې ولې له فیروزي سره تړون کړي.
ما کار وزیر را رد میکنم. وزیر استناد میکنه که بر اساس این مکتوب ما.
خغلی محمدی وی زه د وزیر خبر ردوم چې زما د مکتوب په اساس له خلیل الله فیروزي سره د تړون د لاسلیک کولو خبره یاده شوې ده. په دغه مکتوب کې په کوم ځای کې راغلی چې له خلیل الله فیروزي سره تړون لاسلیک کړي؟ کچیرته له دغه مکتوب داسې خبره ثابت شوه زه مسؤل یم. د ښار جوړونې وزیر دا حق نه درلود چې له خلیل الله فیروزي سره تړون وکړي او نه یې دا حق درلود چې له هغه سره خبري وکړي. بل شک هغه ملامت ده. ما په مکتوب کې ویلی چې د نبی زاده وردک ودان نیت شرکت سره تړون شي. خلیل الله فیروزي هیڅ په دې معاملې کې نه دی یاد شوی. محمدی په داسې حال کې د خار جوړونې وزیر له خلیل الله فیروزي سره د خارګوټي د جوړولو په برخه کې ګرام مبالغه چی د خار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری څو وخت مخکې ویلی و چې د ولسمشر حقوقي سلاکار دوی ته مکتوبونه لیږلي و چې فیروزي ته د خارګوټي د جوړولو جواز ورکړي. د ولسمشر حقوقي سلاکار ویل ځینې کړي چې کله وخت راشي د بیان نمونه هم واخلي، هڅه کوي چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر او د هڅې ناکام کړي او هیڅ کله پرې نګدي چې د کابل بانک پورونه ټول شي. کله هم له خلیل الله فیروزي سره د تړون لاسلیک وروسته د خار جوړونې سرغندونی د وزیر څو سرغندونو په حقوقي برخه کې د ولسمشر د سلاکار سرغندونی او دریز وننګاو خود خار جوړونی د وزیر حقوقي سلاکار په خپل ل فروزی سره دا تړون ناقانونه بولی. د خار جوړونی وزارت حقوقي سلاکار محمد ضیا نورخیل هم چې د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون ته بلل شوی وو ویل چې هیڅ کله د یو حقوقي سلاکار په توګه له ده سره مشوره نه وه شوې چې له خلیل الله فروزی سره د ښارګوټي د جوړولو د تړون په اړه څه نظر لري.
د این مورد خاص ما قطعا از ما نه مشوره خواسته شده، نه مشوره داری.
دی وی په دې برخه کې لما قطعا مشوره نه وغوښتل شوی او نه مې مشوره ورکړی ده. په دې برخه کې ما تاسف وکړ چې دا بندي څنګه آزاد شوی او اوس پروتوکول لاسلیک کوي، په بشپړ توګه د قانون په خلاف عمل دی. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون په داسې حال کې له خلیل الله فروزی سره د ښار جوړونې وزارت د تړون دوسیه سپړي چې ولسمشر غنی د دغه تړون د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د عقرب په 14مه په کابل کې افغان حکومت له خلیل الله فروزی سره د سمارټ سیټي د جوړولو تړون لاسلیک کړ چې د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری، چې حکومت ولې کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود او د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د ګڼو نورو کسانو ترڅنګ په همدې مناسبت غونډه کې هم برخه اخیستې وه. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس زلمای زابلای بیا وایي چې له خلیل الله فروزی سره د تړون لاسلیک کول جرم دی او که هر څوک په دې قضیه کې ښکیل وي د دوی لپاره مجرم ګڼل کیږي.
مشاور مرستو ول د جمهور چې زه فعلاً د وظیفې څخه منفکم، خو بیا هم په مناسب وخت نور حقایق وایم. دا خبرې په دې معنی چې د مشاور د حقوقي سره کم دلیل قانوني نه و، ځکه په هغه مراسم کې د خپل اشتراک کړی و. د خپل دغه کلمه یاده پسې ما تشکر میکنیم از خلیل فیروزی کې پیشنهاد دولت پذیرفت. یو جانب د قرارداد مکمل یو دولت اوسی، د بل جانب یو مابوس لاس کړه دریمه کمو پر هغه باندې فیصله ایستل ده. دا که رئیس جمهور کړی، دا که ډاکټر عبدالله کړی، دا که مشاور حقوقي له کوڅه جواب نه درلودي، کام ضیا کړی، کار چا کړی، دا مشته د قانون په نسبت باندې دا یو جرم دی.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس ویل چې دوی به په جدي توګه له خلیل الله فروزی سره د تړون د لاسلیک کېدو قضیه تعقیبوي چې ولټوي د دې پیچلې قضیې اصلي ګرام څوک دی. د چارو څېړونکو وایي که څه هم افغان حکومت د کابل بانک د پورونو د ټولولو او د دوسیې ته د رسیدګۍ په برخه کې کلکې ژمنې وکړي، خو که دا پورونه د ښار جوړونې د وزارت او د خلیل الله فروزی ترمنځ د تړون په څیر ټولوي، نه یوازې دا چې د فساد لپاره د حکومت کړي ژمنې ماتوي، بلکې نورو غیر قانوني کارونو او فساد ته لار هواروي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان ولسمشر قزاقستان ته ځي، که څه هم جمهوري ریاست دغه سفر دقیقه نیټه نه ده یاده کړې، خو ځینو سرچینو ویلي چې ممکن ولسمشر دغه سفر سبا وکړي. د ولسمشر ویان دغه راز ویلي چې په دې سفر کې به د لیدنو کتنو تر څنګ دوه مهم تړونونه هم لاسلیک شي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
ولسمشر اشرف غنی د سیمه ییزې همکارۍ د راجلبولو د هڅو په لړ کې قزاقستان ته ځي او جمهوري ریاست وایي چې د دغه سفر اجنډا هم تر ډیره پر اقتصادي مسایلو راڅرخي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی وایي په دې سفر کې به یو شمېر افغان سوداګر هم د ولسمشر غنی ملګرتیا وکړي. خاغلی هاشمی د چهارشنبه په ورځ په خپل خبري کانفرنس کې د ازادي راډیو د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې ولسمشر به د قزاقستان له چارواکو سره موافقه او تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي.
د دې سفر علاوه بر موضوعات
دایوي په دې سفر کې به افغان پلاوی د قزاقستان له ولسمشر او صدر اعظم سره له خبرو سربیره له یو شمېر نور قزاقي چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د خلکو لپاره په دې سفر کې مهم څه دادی چې پتراس کې به دوه تفاهم لیکونه او یو موافقتنامه لاسلیک شي چې محتوی اقتصادي مسایل او حکومتولي ده. د هاشمی په خبره ولسمشر اشرف غنی به د خپل سفر پتراس کې په قزاقستان کې د پهنتون محصلینو ته هم وینا وکړي. ولسمشر له دې وړاندې هم د سیمه یوشمیر هیوادونو ته سفر کړی او په اکثرو غونډو کې پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزې سیمه ییز حل ته اړتیا لري. ولسمشر له دې وړاندې ویلي هڅه کوي چې افغانستان په سیمه کې د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ په سوداګریز او ترانزیتي پله بدل کړي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر سره هم یو شمېر تفاهم لیکونه او موافقتنامې لاسلیک کړي دي. د چارو څېړونکو د ولسمشر دا ډول هڅې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګټورې بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د نړیوال اړیکو مسؤل ازرق شافیزی هم ازادي راډیو ته وویل چې قزاقستان په سیمه کې پیاوړی اقتصاد لري او دغه هیواد ته به د ولسمشر سفر خې لاسترولنې ولري.
قزاقستان یو غښتلی اقتصاد دی په دغه منطقه کې، په منځنۍ اسیا هیوادونو کې ټوټولو څخه غښتلی او شتمن هیواد قزاقستان دی. موږ د شغل ولسمشر سفر حالت د ډېر اهمیت څخه برخوردار ده هغوی د تیلو په ایستلو کې ښه تجربه لري، د ګازو په پروسس کې ډېر ښه تجربه لري. په تېره بیا د غنمو د کرنې په هکله دوی د یو لوی مؤلد د غنم دی په دنیا کې او افغانستان اړتیا لري دا شی ته.
د سیمې او د منځنۍ اسیا له یو شمېر هېوادونو سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه په دې وروستیو کې ورو شوې ده. د اقتصادي چارو څېړونکو هم له دې وړاندې ویلي چې افغانستان باید د سوداګرۍ او اړینو موادو د واردېدو په برخه کې د پاکستان په بدیلو هېوادونو فکر وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
جرمنی وی افغانستان ته 130 اضافي پوځیان لیږل دي، سره په افغانستان کې د ډیری جرمنی پوځیانو شمیر 980 ته زیات شي. تفصیلی د سلیم مصالې پر پورک.
په داسل کې چې په افغانستان کې د امنیت یو پیښې زیاتې سیوی، جرمنی غواړي چې 130 اضافي سرتیري دغه هیوا ته ولېږي. د جرمنی حکومت د چهارشمې په ورځ د کابینې تریبي غونډې وروسته چې د افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیا پکې خبري وسوي دغه اعلان وکړ. ډیری جرمنی سرتیري د افغانستان په شمال کې چې په وروستیو کې هلته نه امنیت زیاته سوی ډیر دي. دولت ضد وسلوالو په تیرو 14 کلونو کې د اول ځل لپاره په سپتمبر میاشت کې پر کندز ښار ولکه ټینګه کړه. د کندوز اشار تر نیول کېدو وروسته د جرمني دفاع وزیر وویل چې له افغانستانه د جرمني پوځیانو ایستل ځنډوي. په پام کې و چې تر 2018 میلادي کال وروسته جرمني پوځیان له افغانستان څخه ووزي. د کندوز سقوط د دې سبب سو چې د امریکا تر مشرۍ لاندې پوځي ائتلاف هم په افغانستان کې پر خپل پوځي ستراتیژي بیا کتنه وکړي. که څه هم ناټو ځواکونو خپل ټول جنگي ځواکونه له افغانستان څخه ایستلي دي، خو لای هم ځینې پوځیان په افغانستان کې ډیر دي چې افغان ځواکونه روزي یا هم پوځي سلام مشورې ورکوي. دغه ماموریت په لړ کې د مهال څه باندې 850 جرمني سرتیري په افغانستان کې دي. د جرمني حکومت وایي د 130 نور پوځیانو له لېږلو سره به په افغانستان کې د دوی د پوځیانو شمیر 980 ته لوړ شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر وایي د انتخاباتو اوسنی سیستم نور د افغانستان لپاره اغیزمن نه دی او باید اصلاح شي. د کمیسیون غړو نن د ملي شورا له یو شمیر غړو او حقوق پوهانو سره په یو مشورتي غونډه کې دغه سیستم په اړه خبرې وکړې. قاسم سولم له نور جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي سیستم پر بدلولو ټینګار کوي او وایي چې په دې اړه حکومت ته ځین وړاندیزونه هم کړی دي. دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي د چهارشنبه پر ورځ په یو مشورتي غونډه کې ویل چې د انتخاباتي نظام د بدلون غوښتنه حکومت ته د اصلاحاتو لپاره د وړاندیزو لسو مواردو څخه یوه ده. شغلی عاکفي زیاته کړه چې د انتخاباتي سیستم بدلون ته ځکه اړتیا لیدل کېږي چې اوسنی سیستم نور په نړۍ کې د استفادې وړ نه دی او په افغانستان کې هم نسی عملي کېدلی. ځینې وایي چې باید اوسنی سیستم بدل سي، خو ځینې وایي په اوسنیو شرایطو کې لازم نه ده او باید صبر وسي. که څه هم موږ د کمیسیون په توګه د کار په لومړیو کې د رایو په اتفاق پریکړه وکړه چې SNTV انتخاباتي نظام نور د افغانستان لپاره د کارونې وړ نه دی. نوموړی ویل چې د اوسنی سیستم د بدیل په توګه لومړی حکومت موازی او بیا څوبودي سیستمونه پیشنهاد کړي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د معلوماتو لمخې موازی هغه سیستم دی چې د دوو سیستمونو مثبت ټکي د یو انتخاباتي بهیر لپاره په نظر کې نیول کېږي چې حکومت پکې د لا زیاتې مطالعې سپارښتنه کړې وه. د یاد کمیسیون غړي وایي چې لاغې وروسته حکومت ته څوبودي سیستم پیشنهاد کړ. دا هغه سیستم دی چې پکې د بیلابیلو متضادو او مخالفو ډلو ګټې او غوښتنې په یو انتخاباتي بهیر کې په نظر کې نیول کېږي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون سمو د مخ کې حکومت ته د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لس موارد وړاندې کړل. له دغو مواردو څخه حکومت کمیسیون ته پر درو برخو لکه انتخاباتي سیستم، د انتخاباتي حوزو د ټاکلو څرنګوالی او په انتخاباتو کې د شفافیت د پلي کېدو لپاره د بنسټونو پر رامنځته کولو د بیا کتنې سپارښتنه وکړه. د انتخاباتي جرمونو تفکیک، نوبتي انتخابات، د ولسمشر د غدم رستیالانو او د ولسي جرګې د غړو لپاره د ګډون شرایط، په انتخاباتو کې د کډوالو ګډون او د انتخاباتو لګښتونه هغه څه دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس په وینا د یادو درو برخو ترڅنګ باندې کار کوي. خو د ملي شورا یو شمېر غړي بیا د انتخاباتي نظام د بدلون طرحه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره عملي نه بولي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي خبریالانو ته وویل چې د اصلاحاتو د کمیسیون لخوا پیشنهاد شوی سیستمونه د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
موجوده نظام چې د SNTV چې ورته وایي بهترین نظام ده، د صحیح ده چې در غالب کې شوی دي، لیکن سیستم باید جوړ کی. د اوس نظام جوړې پیشنهاد کو اساسي قانون سره ټکر کوي، فکر نه کوم دا عملي.
شغلې ځاځي وایي په افغانستان کې د پوهې کچه کم ده او د خلکو لپاره به دا ستونزمنه وي چې په څو بودی سیستمونو باندې پوسی. نوموړی سپارښتنه کوي چې که حکومت د الکترونیکي تذکرو ویش پیل کړي، د وګړو اندازه معلومه او برېښنایي سیستمونه رامنځته کړي، نو دا به د انتخاباتو اوسنۍ ستونزې هوارې کړي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې د پلازمېنې په مربوطاتو کې پر یوې ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو شک ورباندې کېږي وژل شوي دي. پرې پېښې کې اووه نور کسان نیول شوي. دا موضوع صالح محمد صالح تحقیق کړی او په سټډیو کې دی. مهرباني.
د فرانسې د پولیسو سرچینې وایي دغه چاپه اچونه او عملیات د تیر اونۍ د هماهنګو تروریستي بریدونو پر مشکوک تره عبدالحمید اباود متمرکز و. د فرانسې پولیسو دغه عملیات نن سهار په سند دینی سیمه کې ترسره کړی دي. لومړني راپورونه وایي ګمان کېږي اباود شای بلجیم یا سوریې ته تښتېدلی وي، خو لا څرګنده نه ده چې دی به په دغو عملیاتو کې وژل سوی یا هم نیول سوی وي که څنګه. د عملیاتو په بهیر کې د چاودنو او ډزو اوازونه اورېدل سوي دي. چارواکي وایي یو مشکوک سړی د ډزو په نتیجه کې وژل سوی او یو تن چې شزوه د انتحاری کمربند په مرسته ځان منفجر کړی دی. ویل سوي چې په دې بهیر کې 15 نور کسان ټپیان سوي دي. البته چې پولیس دي د فرانسې څارنوالانو ویلي چې وطن نور کسان نیول سوي دي. تر اوسه د دوی د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي، خو چارواکي وایي د وژل سوی او نیول سوی کسانو د هویت معلومولو لپاره یې د ډي ان ای ازموینې پیل کړي دي. د سند دینې سیمې اوسیدونکو ویلي چې سهار وختي و چې د ډزو او ژغونو له خوبه راویښ کړل او امنیتي ځواکونه یې د یوې ودانۍ پر بام ولیدل. دوی ویلي چې تر ډزو درې ساعته وروسته یې د چاودنو ژغونه هم اورېدلی دي. د فرانسې خبري اژانس یوه خبریال ویل چې د دغو چاودنو ژغونه د لاسي بمونو د چاودنو اوازونو ته ورته وه. خدا چې په دې چاپه چونه او ټریزم ضد عملیاتو کې له لاسي بمونو کار اخیستل سوی که څنګه لا معلومه نه ده، خو په سند دینې سیمه کې ښوونځي نن تړلې وه او د سیمې اوسیدونکو ته ویل سوي چې له خپلو کورونو څخه دې د باندې نه وځي. د اسلامي دولت سختریزو وسلوالو ویلي چې په پاریس کې د تېرې جمعې ورځې ناوخته بریدونه دوی کړي دي. په هغو حملو کې 190 کسان وژل سوي او 3500 زیات نور ټپیان سوي دي. تر نننیو عملیاتو مخکې چارواکو ویلي وه چې په هغو حملو کې شاوخوا 8 کسان په مستقیم ډول لاس لري.
آزادي رادیو لوونه ترو
ازادي رادیو ورځ په اونۍ کې د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شي. د ماخام لوو بجو د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. پاکستان له اروپای هیوادونو سره هغه تړون ځنډولې چې لمخې د هیواد له اروپا څخه ایستل شوی پناه غوښتونکي یا کډوال پاکستانی یا د نورو هیوادونو اتباع بیرته منل. اروپای اکثر هیوادونه په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو په برخه کې له یو بحران سره مخامخ دي. تفصیل د فرشته جنرال زی پر پورته.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو ویاند چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لږته لږه 9000 پاکستانیان تیر کال د نړۍ له مختلفو هیوادونو د بیلابیلو دلیلونو له مخې بیرته خپل هیواد ته ریپورت یا استول شوي دي. خو د پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ځینې مواردو کې خلک یوازې په دې خاطر چې پاکستانیان دي بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي. اروپایي اتحادیه په 2009 میلادي کال کې د پاکستان له حکومت سره یو موافقه وکړه چې پر اساس یې اروپایي هیوادونه وکولای شي چې غیر نی پاکستانی پناه غوښتونکي او هغه بهرنی وګړي چې د پاکستان له خاورې اروپا ته سفر کړی بیرته پاکستان ته ستنه کړي. دا لاندې څرګند چې د دې موافقې پر اساس څومره پاکستانیان یوازې له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته مسترد شوي دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د دې موافقې په عملي کولو کې ځینې بنظمي موجوده وي او هغو هیوادونو چې داخلي کې ستنه کړي په ځینې مواردو کې پرته لدی چې د دې کسانو هویت څرګند کړي هغوی د پاکستانی په نوم بیرته پاکستان ته لیږل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلیت په پام له اروپایي اتحادیه سره خپل موافقه ځنډولې ده. اروپایي هیوادونه په روسیو کې د غیر قانوني کډوال له امله تر فشارونو لاندې دي، ځکه له عراق، سوریې او افغانستان ګڼ شمېر خلک د جګړې له امله په تیښته کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د حکومت دغه وروستی اقدام به چې له اروپا څخه د خپلو کډوالو له بیرته منلو ډډه کوي د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته د تلونکو کسانو د بیرته ستنولو بهیر ټکنی کړي او د هغو کسانو د منل کېدو په بهیر کې به هم خنډ راولي چې د جګړې له امله د پناه غوښتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار احمد خان پرون ویلي چې هغه هوایی شرکتونه به جریمه کړي چې د کورنیو چارو د وزارت له اجازه پرته یو شمېر کډوال چې له اروپا شړل کېږي پاکستان ته ولېږدوي. چودرین سار ویل چې هغه شرکتونه بچي هغه کسان چې پاکستانی پاسپورت نه لري پاکستان ته لیږدوي لوی جریمه شي. د برتانی حکومت هم له پاکستان سره په دې مسله کې یو ځانګړی تړون لري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له روسي پریکړې وتلې دی. د د پاکستان د کورونی چارو وزیر سرګند کړ چې دوی به هغه کسان همونه منی چې له دقیقو اسنادو او شواهدو پرته له تروریسم سره پټړه او تورندي او پاکستان ته استول کیږي. چودرین سار احمد ویل چې له دقیقو اسنادو پرته له تروریسم سره پټړه او د خلکو تورنول او پاکستان ته د هغوی برته ستنول له بشري حقوقو سره سرغړونه ده.
په همدې راپور سره د خبری مجله هم پای ته رسیدي. خو ازادي راډیو سره اوسه د ازادي راډیو وروستۍ خبری مجله پاتې ده. فرشتنګه استډیو ته راغلی او تاسو سره ده مهرباني.
تشکر و خسته نباشید نوری اسنوری. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چشونیم شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. ولسوالی یمگان ولایت بدخشان شاهد درگیری های شدید. ولی بدخشان تایید میکند که طالبان مسلح بخش های از این ولسوالی را تصرف کردند. جزئیات همین موضوع را در جریان مجله خبری و میزبانی ما فرشتن نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر جنگ عملا در 13 ولایت کشور جریان دارد. مشاور حقوقی رئیس جمهور که وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآورده شده میگوید در مکتوبی که فرستاده است با وزارت شهرسازی اجازه عقد قرارداد با خلیل فیروزی را نداده است. کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری در افغانستان روی هماهنگی میان ادارات زیربط تاکید میکند. پلیس ضد تروریسم در فرانسه در عملیات امروز به ارتباط حملات هفته گذشته در پاریس به یک آپارتمان در شمال پایتخت یورش بردند. و روسیه میگوید اگر غرب خواستار یک ائتلاف واقعی بین المللی در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش می باشد، باید از خواسته های خود درباره سرنوشت بشار اسد رئیس جمهور رژیم سوریه منصرف شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر جنگ عملا در 13 ولایت کشور جریان دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز گفت عملیات نیروهای امنیتی افغان در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.
تنها در بدخشان نیست. ما بیشتر بر شما گفتم که در 13 ولایت کشور عملا جنگ ادامه دارد. مگر مصالح شما با بسیار افتخار با مقابلشان عملیات اجرا می‌کنند.
این در حال است که مقام‌های ولسوالی یمگان بدخشان نیز تأکید کردند که درگیری شدید از صبح امروز در این ولسوالی آغاز شده و ادامه دارد. مشاور حقوقی رئیس جمهور که وظیفه اش به حالت تعلیق درآورده شده میگوید در مکتوبی که فرستاده است به وزارت شهرسازی اجازه عقد قرارداد با خلیل فیروزی را نداده است. عبدالعلی محمدی که امروز به کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه فرا خوانده شده بود گفت وزیر شهرسازی حق امضای تفاهم نامه با خلیل الله فیروزی را نداشت و در این قضیه مقصر است. وی گفت در مکتوب خود به وزارت شهرسازی ذکر کرد بود که تفاهم نامه ساخت شهرک هوشمند با شرکت نبیزاده وردک انجام شود و خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین اصلی کابل بانک هیچگاه طرف معامله نبوده است.
وزیر شهرسازی نه حق داشت تفاهم نامه جور کنه، نه حق داشت با خلیل فیروزی گپ بزنه.
بدون شک
در مکتوب من صراحتا گفتم که به شرکت ساختمانی نبیزاده وردک اجازه داده شود. هیچگاه خلیل فیروزی طرف معامله نکنه.
سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی پیش از این گفته است که محمدی برایش دستور داد تا قرارداد شهرک هوشمند را با خلیل فیروزی انجام دهد. کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری در افغانستان روی هماهنگی میان ادارات زیرربط تأکید میکند. محمد یاسین عثمانی نماینده این کمیته امروز گفت در برخی موارد به دوسیه های تکمیل شده رسیدگی لازم صورت نمیگیرد.
بنابر هر عوامل و علتی که است کاری که باید لازم باشه و با موقعش باشه از طریق از اونها صورت گیره نمیشه. حالا دیگه وقت از این رسیده که اینمی مشکلات بین براون در آینده یک تفاهم نزدیک بین ارگان های زیرت باید باوجود بیاد.
آقای عثمانی همچنین گفت که برای تحقیق مؤثر شفافیت و حسابدهی به نظارت متداوم و همه‌جانبه نیاز است.
رادیو آزادی
پلیس ضد تروریسم در فرانسه در عملیات امروز به ارتباط حملات هفته گذشته در پاریس به یک آپارتمان در شمال پایتخت یورش بردند. هنگام این عملیات در شهر سان دینیس صدای انفجارها و تیراندازی شنیده شد. مقامات میگویند یک فرد مظنون به ضرب گلوله کشته شد و دیگری که یک زن بود توسط واسکت انفجاری خود را منفجر ساخت. 5 پلیس هم زخمی شدند. روسیه میگوید اگر غرب خواستار یک ائتلاف واقعی بین المللی در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش است، باید از خواسته های خود درباره سرنوشت بشار اسد رئیس جمهور رژیم سوریه منصرف شود. وزیر خارجه روسیه امروز گفت دیگر هیچ جای شک نیست که گذاشتن پیش شرط ها برای یک جا ساختن نیروها جهت مبارزه در برابر تروریسم قابل پذیرش نیست. سرگی لاوروف افزود که پس از حمله مرگبار هفته گذشته در پاریس و بمبگذاری ماه گذشته در تیاره مسافربری روسیه یک تغییر در موضوع گیری غرب رونما شده است. کرملین میگوید رؤسای جمهوری روسیه و مصر در یک گام به سوی از سرگیری پروازها میان دو کشور با یک سلسله اقدامات برای بهبودی امنیت تیاره‌های مسافربری با هم توافق کردند. کرملین این مطلب را پس از تماس تلفنی امروز میان ولادیمیر پوتین و عبدالفتاح سیسی اعلان کرد. نیروهای امنیتی خاص روسیه پس از برخوردها میان باشندگان منطقه ایرکوتسک سایبریا و سربازان به این منطقه اعزام شدند. مقامات امروز گفتند که بیش از 50 سرباز نیروهای خاص به شهرک نیژنیودینسک رسیدند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. ولسوالی یمگان ولایت بدخشان شاهد درگیری های شدید. ولی بدخشان تایید می کند که طالبان مسلح بخش های از این ولسوالی را تصرف کردند.
یک قسمتی از ولسوالی را در کنترل از وادر در آمدند. قسمت های از تعمیر کماندانی امنیه و یک قسمتی از شهر بدخشان.
حکومت جرمنی 130 عسکر اضافی را به افغانستان می فرستد. انتظار می رود رئیس جمهور محمد اشرف غنی در یک سفر یک روزه به آستانه مرکز قزاقستان برود. مشاور حقوقی رئیس جمهور که وظیفه‌اش بالت تعلیق در آمده می گوید از وزارت شهرسازی نخواسته بود تا اجازه ایجاد یک شهرک را به خلیل فیروزی بدهد.
ما کار وزیر رد میکنم. وزیر استناد میکنه که بر اساس این مکتوب ما، یعنی ما برش گفتم که برو با خلیل فروزی. من میگم از کجا از این مکتوب ها میگم؟
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا پایان این مجله با ما باشید. با سلام دوباره. فرشته نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام و شام بخیر میگم. اما طوری که در آغاز هم گفتیم، ولسوالی یمگان ولایت بدخشان شاهد درگیری های شدید می باشد. طالبان مسلح که به گفته مقامات محلی این ولایت در آن جنگجویان خارجی هم شاملند، صبح امروز از چندین سمت بالای ولسوالی یمگان حمله تهاجمی کردند. ولی بدخشان تایید می کند که طالبان مسلح توانستند که بخشهای از این ولسوالی را تصرف کنند. پیش از شنیدن گفته های احمد فیصل بیگزاد ولی بدخشان به محل رفته و از همکارم اجمل آریان در مورد وضعیت یمگان میپرسیم. سلام آریان صاحب، شام شما بخیر. آیا درگیری ها هنوز هم در یمگان به من شدتی که گفته شده ادامه دارد؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. اولی صبح امروز مخالفان مسلح دولت با برخی از جنگجویان کشورهای سیمن از چندین اقامت بالای ولسوالی یمگان حملات تهاجمی داشتند. مسئولان محلی ولایت بدخشان میگن که هم اکنون درگیری شدید میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت در داخل شهر ولسوالی یمگان جریان دارد. سرخداد حیدری امیر امنیت ولایت بدخشان برای رادیو گفت که راه ولسوالی یمگان از یک سال بیست و بروی ترافیک مسدود است و تمام اکمالات ولسوالی از طریق اواز صورت می گرفت. حیدری همچنان گفت که هلیکوپترهای توپدار اردوی افغانستان رسیدن و فعلا ولسوالی گان را تحت حملات هوایی قرار دادن. همچنان وای گفت که وضعیت هوا چندان مساعد نیست که نیروهای تازه را به این ولسوالی اعزام نمایند.
آیا در گفتگویی که شما با مقامات محلی داشتین از تلفات که ناشی از درگیری ها وارد شده چیز گفته شده است؟
سخیداد حیدری امیر امنیت قماندانی امنی بدخشان گفت که در این درگیری به شمول امیر امنیت ولسوالی گان سه تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و همچنان بیش از 10 تن از طالبان کشته شدند. از سوی دیگر زبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند و میگوید که در این درگیری 14 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و 5 تنشان هم اسیر گرفتند و همچنان وای میگوید که در این درگیری 6 تن از طالبان مسلح کشته شدند و 5 تنشان هم زخمی گردیده. زبیح الله مجاهد میگوید که هم اکنون تمام ولسوالی را تصرف کردند و درگیری امروز هم در ساحات کومه شهر جریان دارد.
بله، ولسوالی یمگان بدخشان حدود 6 ماه پیش هم برای مدت در تصرف طالبان مسلح بود. چرا تصرف ولسوالی یمگان به طالبان قدر مهم است؟
بر اساس معلومات منابع مردمی و کارشناسان ولایت بدخشان، ولسوالی یمگان یکی از ولسوالی استراتژیک به شمار می رود که از این ولسوالی چندین ولسوالی دیگه به مرکز ولایت بدخشان وصل می‌گردد. به او خاطر طالبان سره و خصوصا جنگجویان خارجی اکثرا حملات تهاجمی خود بالای ولسوالی به خاطر انجام دادن تا این ولسوالی را تصرف کنند. بعدا یا میتوانند که به اندکترین فشار دیگر ولسوالی های همجاری این ولسوالی را سقوط بدهند. و همچنان مسئولان محلی میگویند که از سر این درگیری ها مردم محل با مشکلات زیادی مواجه هستند.
تشکر. همکارم اجمل آریان از بدخشان بود که در مورد عملی تهاجمی طالبان به ولسوالی یمگان جزئیات میداد. ولی بدخشان تایید میکند که طالبان مسلح توانستند که بخش های از این ولسوالی را تصرف کنند. همکارم جعفر احمدی با احمد فیصل بیگزاد ولی بدخشان در این مورد صحبت کرده و از وی در نخست در مورد وضعیت یمگان پرسیده است.
قراره که شما هم شاید اطلاع داشته باشین از صبح امروز دشمن از چند استقامات بالای پست‌های دولتی حمله کردن، جنگ جریان داشت، یک قسمت تغییراتی در ولسوالی آمده و نیروهای امنیتی در یک قسمت از ولسوالی جابجا هستند، جنگ جریان داره بشه.
معاون ولایت بدخشان ناخای بیدار لحظات پیش در صحبت با ما گفت که نیروهای امنیتی عقب نشینی تکتیکی کردند. هدف در اینجا چیست از عقب نشینی تکتیکی؟
یک قسمت، بله
یک قسمت. این به این معناست که طوری که طالبا ادعا کردن ولسوالی تحت کنترل طالبا در آمده؟
یک قسمتی از ولسوالی باید در کنترل از او در آمده. ما آمادگی داریم که انشالله دوباره ولسوالی را پس بگیریم. بله.
مشخصا کدام بخش ولسوالی تحت کنترل طالبان در آمده آقای بیگزاد؟
قسمتی از تعمیر قماندانی امنیه و یک قسمتی از شهر. بله.
اینجا سوال مطرح میشه که با توجه به این که طالبان از حدود یک سال به این طرف یمگان را در محاصره خود داشتن، چرا بعد از جلوگیری از سقوط بخشی از ولسوالی به دست طالبا اقدام نشد؟
اقدامات قبلا شده، چند بار ولسوالی در گذشته هم استفاده شده و شما میفهمید که شرایط جغرافیایی بدخشان گاهی وقت در اثر خرابی هوا اطمالات درست به اوجا نمیرسه، در جریان از او از وضعیت دشمن استفاده میکنه، گاهی وقت در جنگ واقعات پیش می افته.
بله، گفتین که درگیری شدید همکنون هم ادامه داره. در مورد تلفات احتمالی از این درگیری اگر لطفا برای ما بگوین.
قرار راپورهایی که بر ما رسیده در حدود 20 نفر از دشمن کشته شده. یکی از وسایط زرهی که قبلا در گذشته ها در اختیارشان بوده او چپه شده و سرنگون شده که گفته می شه که افراد خارجی هستن کشته شده اونا و از نیروهای دولتی هم یک قسمت از اردوی ملی تلفات داریم. یک چند نفر هم از نظم عامه و مدیر امنیت ولسوالی ما به شهادت رسیده.
به غیر نظامیان هم بدون شک آسیب رسیده؟ بله؟
با قید نظامی ها ما گزارش نداریم.
بله، گفته میشه که در بین جنگجویان اتباع پاکستانی و ازبکستانی هم شامل هستند. چیست معلومات شما؟
بله، همون کس مرکی گفتم که یکی از وسایط زریعیشان که سرنگون شده و چپه شده در حدود 6 نفر از خارجی ها کشته شده. بله، خارجی ها دقیقا وجود داره. ما قبلا هم گفتیم که در ولسوالی جرم که در خستک از اطراف در وردوج جا در حدود 250 نفر خارجی از کشورهای مختلف حضور دارند.
احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان بود که در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که طالبان مسلح بخش های از ولسوالی یمگان را تصرف کردند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت جرمنی بعد از اجلاس کابینه این کشور امروز گفت جرمنی 130 عسکر اضافی را به افغانستان میفرستد. اشغال شهر کندوز در ماه سپتامبر باعث شد تا برخی از کشورهای عضو ناتو در مورد استراتژی و خروج از افغانستان دوباره غور کنند. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از همکارم آرش عمایون میشنوید.
اشغال غیر مترقبه شهر کندوز توسط شورشیان طالب در ماه سپتامبر سال جاری میلادی نخستین باری بود که در 14 سال گذشته مرکز یک ولایت افغانستان را طالبان تصرف کردند که چند روز بعد نیروهای افغان آن را دوباره تصرف کردند. این رویداد باعث آن شده است تا ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان در مورد پالیسی خروج از این کشور غور دوباره کند. جرمنی بعد از اجلاس کابینه این کشور و بحث در مورد شیوه حمایت از نیروهای افغان در برابر شورشیان اسلامی روز چهارشنبه گفت 130 عسکر اضافی دیگر را به افغانستان خواهد فرستاد. بانک ناتو همه نیروهای رزمیش را از افغانستان خارج ساخته است، اما تعدادی از نظامیان این پیمان برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان باقی مانده‌اند. در حال حاضر حدود 850 نظامی جرمنی هم در چوکات این ماموریت در افغانستان مستقرند. حکومت جرمنی میگوید با این افزایش عساکر تعداد نیروهای این کشور که در شمال افغانستان مستقرن به 980 تن خواهد رسید. اورزلا وان دیر لین وزیر دفاع جرمنی بعد از سقوط شهر کندوز گفته بود آماده تأخیر در خروج نظامیان این کشور از افغانستان بعد از سال آینده میلادی است. به نوشته آژانس خبری رویترز، بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه گذشته گفت 9800 نظامی آمریکایی در جریان سال 2016 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند و قبل از آن که دوره ریاست جمهوری وی در سال 2017 میلادی خاتمه یابد، فیصله باقی گذاشتن تعداد محدود عساکر آمریکایی را برای حفاظت از سفارت این کشور در کابل تغییر داد. این تصمیم بر اساس ارزیابی این که نیروهای امنیتی افغانستان تا هنوز هم آن طوری که لازم است قوی نیستند اتخاذ شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
انتظار می رود رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفر یک روزه به آستانه مرکز قزاقستان سفر کند. ارگ ریاست جمهوری تاریخ دقیق این سفر را مشخص نکرده است، اما برخی منابع می گویند که ممکن این سفر ناوقت فردا صورت گیرد. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی با سلسله تلاش‌ها به هدف جلب همکاری‌های منطقه‌ای این بار به قزاقستان می‌رود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که آجندای این سفر بیشتر بر مسائل اقتصادی متمرکز خواهد بود. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی با مقام‌های قزاقستان برخی موافقتنامه‌ها را نیز امضا خواهد کرد.
در این سفر علاوه بر خاط تشریفاتی و همچنان صحبت با مقامات قزاقستان که شامل رئیس جمهور و صدر اعظم می باشد، دیدارهای دیگی هم به سطوح مختلف برای هیئت افغانستان در نظر گرفته شده که مهمترین بخشش برای مردم افغانستان امضای دو تفاهمنامه و همچنان یک موافقتنامه می باشد که در برگیرنده موضوعات اقتصادی و همچنان حکومت داری است.
آقای هاشمی گفت که رئیس جمهور اشرف غنی در این سفر در پنتون قزاقستان همچنان سخنرانی خواهد داشت. پیش از این آقای غنی به برخی کشورهای منطقه سفرهای داشته است و در بیشتر نشست‌ها تاکید کرده است که مشکلات افغانستان به حل منطقه‌ای نیاز دارد. وی همچنان گفته است که تلاش می‌کند که افغانستان را به پل ترانزیتی و تجارتی میان آسیای میانه و آسیای جنوبی مبدل سازد. قبل از این رئیس جمهور غنی با رئیس جمهور ترکمنستان نیز برخی موافقتنامه ها را امضا کرده است. در این حال آگاهان امور اقتصادی این گونه تلاش های حکومت افغانستان را در راستای تقویت نظام اقتصادی افغانستان مؤثر می خوانند. آذرخش آفیزی رئیس روابط بین الملل اتاق تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که قزاقستان در منطقه یک کشور قدرتمند اقتصادی است و این سفر رئیس جمهور غنی با آن کشور دستاوردهای خوب در پی خواهد داشت.
جمهوری قزاقستان یکی از جمهوری های ثروتمند آسیای مرکزی است و سفر جلال ما رئیس جمهور افغانستان با اونجا و عقد بعضی قراردادها و امضای تفاهمنامه ها میتونه که در بیبود مناسبات ما با اونها نقش مثبت داشته باشه.
تلاش های حکومت افغانستان به هدف تقویت همکاری های برخی کشورهای آسیای میانه در حال آغاز شده است که در این اواخر داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان اندک شده است. پیش از این آگاهان امور اقتصادی گفته بودند که افغانستان باید به خاطر وارد نمودن مواد لازمیش از پاکستان به برخی کشورهای بدیل آن فکر کند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان که وظیفه‌اش بالت تعلیق قرار دارد میگوید از وزارت شهرسازی نخواسته بود تا اجازه ایجاد یک شهرک را به خلیل فیروزی بدهد. عبدالحلی محمدی که امروز به کمیسیون سهم شکایت مشران جرگه فراخوانده شده بود گفت وزیر شهرسازی در این مورد مقصر است. پیش از این وزیر شهرسازی نیز در این کمیسیون گفته بود که بر اساس چندین مکتوب مشاور حقوقی رئیس جمهور آنان جواز ساخت یک شهرک در کابل را به خلیل الله فیروزی که یکی از قرضداران کابل بانک است دادند. تفصیل بیشتر در گزارش از فریبا واحدی.
پس از جنجال‌ها به خاطر قرارداد ساخت یک شهرک با خلیل فیروزی یکی از مقروضین اصلی کابل بانک، نه تنها وظیفه مشاور حقوقی رئیس جمهور به حالت تعلیق درآمد، بلکه سبب شد تا مقامات برخی ادارات دیگر نیز در آن دخیل شناخته شوند. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور که همکنون وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآمده است میگوید که به وزارت شهرسازی نگفته است که با خلیل فیروزی قرارداد ساخت شهرک را امضا نماید. آقای محمدی که روز چهارشنبه به کمیسیون سهم شکایت مشران و جرگه خواسته شده بود گفت در این قضیه وزیر شهرسازی مقصر است و باید از وی پرسیده شود که چرا با آقای فیروزی قرارداد را امضا کرده است.
ما کار وزیر رد میکنم. وزیر استناد میکنه که بر اساس این مکتوب ما، یعنی ما برش گفتم که برو با خلیل فیروزی. ما میگم از کجا از این مکتوب میگم که ما گفتم با خلیل فیروزی بیا قرارداد امضا. اگر از یک گوشش از مستفیدیاش هم اگر میگه پیدا شد، من مسئول است.
وزیر شهرسازی نه حق داشت تفاهم نامه جور کنه، نه حق داشت با خلیل فیروزی گپ بزنه.
یعنی مقصر است؟
بدون شک. در مکتوب من صراحتا گفتم که به شرکت ساختمانی نویزاده وردک اجازه داده شود. هیچگاه خلیل فیروزی طرف معامله
نکنه. آقای محمدی در حال وزیر شهرسازی را در قضیه خلیل فیروزی مقصر میداند که سید سادات منصور نادری پیش از این گفته بود که بر اساس مکتوب های پیهم آقای محمدی برای آقای فیروزی جواز ساخت شهرک را داده است. مشاور حقوقی رئیس جمهور میگوید در وقت معین نامهای برخی حلقات را افشا میکند که آنها در تلاش بودند تا اقدامات رئیس جمهور را در راستای مبارزه با فساد اداری ناکام کرده و نگذارند تا پولهای کابل بانک جمع‌آوری گردد. هرچند اظهارات وزیر شهرسازی در زمینه عقد قرارداد ساخت شهرک با خلیل فیروزی و دادن حکم آن از سوی عبدالعلی محمدی باعث بعد تعلیق آمدن وظیفه مشاور حقوقی رئیس جمهور گردید، اما آقای محمدی میگوید بستن این قرارداد غیر قانونی می باشد. در این میان محمد ضیا نورخیل مشاور حقوقی وزارت شهرسازی که در جلسه کمیسیون سهم شکایت مشران و جرگه حضور داشت گفت در این مورد با وی هیچ مشوره صورت نگرفته است.
در این مورد خاص ما قطعا از ما نه مشوره خواسته شده نه مشوره داریم. به این ارتباط ما تاسف کردیم که چطور این آدم زندانی و این آمده آزاد علاوه بر سلب آزادیش اولی پروتکل امضا میکنه. کاملا خلاف قانونی بودی.
کمیسیون سهم شکایات مشران و جرگه در حال دوسیه قرارداد ساخت شهرک هوشمند توسط خلیل فیروزی را بررسی می کند که رئیس جمهور غنی به خاطر تحقیق این مسئله هیئت را تعیین کرده است. در این حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که در ارتباط به این قضیه تحقیقات آغاز شده است. در 11 ماه عقرب خلیل فیروزی قرارداد ساخت شهرک هوشمند را با حکومت امضا کرد که سید سادات منصور نادری وزیر شهرسازی، احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در بخش حکومتداری خوب و عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور انگام امضای این قرارداد حضور داشتند. زلمه زابلی رئیس کمیسیون سهم شکایات مشران جرگه میگوید که امضای قرارداد با خلیل الله فیروزی جرم است و افرادی که در این قضیه شاملند باید مجازات شوند.
مشاور رئیس جمهور گفت که فعلا من از وظیفه منفک هستم، اما باز هم در یک وقت مناسب حقایق دیگر را میگویم. این حرفا به این معناست که کدام دلیل قانونی وجود نداشت، چون خودش در آن مراسم اشتراک کرده بود. وی در آنجا گفت که ما از خلیل فیروزی تشکر میکنیم که پیشنهاد دولت را پذیرفته است.
آقای زابلی گفت آنها به صورت جدی قضیه قرارداد ساخت شهرک به وسیله خلیل الله فیروزی را تعقیب میکنند تا روشن شود که مقصر اصلی در این قضیه کی ها اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
حکومت پاکستان یک توافق با اروپا را در مورد اخراج مجرمین پاکستانی در حال تعلیق درآورده است. وزیر داخلی پاکستان میگوید شرکت‌های هوایی که اخراج شدگان پاکستانی را به پاکستان می‌آورند جریمه سنگین خواهند شد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
پاکستان یک توافق در مورد اخراج مهاجرین پاکستانی از اروپا را به حال تعلیق درآورده است، در حالی که رهبران اتحادیه اروپا با سیل از پناهجویان دست و پنجه نرم می کنند و در تلاش اتخاذ تدابیر برای برخورد با این مشکلند. پاکستان از قبول اتباعش که از اروپا اخراج می شوند ابا می ورزد و برنامه برگشت اتباعی پاکستانی را متوقف ساخته است. این موضوع را یک سخنگوی وزارت داخلی پاکستان ابراز داشت. این سخنگوی وزارت داخلی پاکستان می گوید حدود 90,000 پاکستانی سال گذشته به دلایل مختلف از نقاط مختلف جهان اخراج و به پاکستان فرستاده شدند، ولی در بعضی قضایا آنها خاص به دلیل پاکستانی بودنشان به کشورشان فرستاده شدند. این به درستی معلوم نبود که به چی تعداد از این پاکستانی ها از اروپا اخراج شدند، ولی گفته می شود این رقم به هزاران تن می رسید. مقامات اتحادیه اروپا در سال 2009 توافقی را با پاکستان امضا کردند که بر اساس آن اجازه داده می شود که مهاجرین پاکستانی و اتباعی دیگر کشورها که برای رسیدن به اروپا از پاکستان عبور می کنند دوباره به پاکستان مسترد شوند. یک سخنگوی وزارت داخلی پاکستان که نخواسته است نامش افشا شود گفته است در اجرای این توافق بعض بی‌نظمی ها رخ داده است. او گفت کشور امضا کننده این توافق نخست باید ملیت فرد اخراج شده را مشخص سازد، ولی گاهگاه ملیت فرد مشخص نشده است و بعد از روشن شدن این مسئله وزیر داخلی پاکستان این توافق را موقتاً به حال تعلیق درآورد. اتحادیه اروپا با بزرگترین سیل از پناهجویان در یک دهه مواجه بوده است که اکثر آن را خانواده های فرار کرده از جنگ های سوریه، عراق و افغانستان تشکیل می دهند. بعد از حملات اخیر در پاریس، شماری از رهبران اتحادیه اروپا از رخنه کردن اعضای داعش در بین پناهجویان و ورود آنها به اروپا هراس دارند. گفته می شود ابا ورزی پاکستان از پذیرش پاکستانی هایی که از اروپا اخراج می شوند پروسه اخراج مهاجرین اقتصادی را کند خواهد ساخت و پذیرش آنهایی را که واقعا از جنگ و مظالم فرار کردند مشکل می سازد. وزیر داخلی پاکستان چودری نثار احمد خان به روز سه‌شنبه گفت شرکت های هوایی را که اخراج شدگان پاکستانی را به پاکستان انتقال می دهند جریمه خواهند کرد. او گفت تیاره هر شرکت هوایی که اخراج شدگان پاکستانی را بدون اجازه وزارت داخلی پاکستان و بدون داشتن پاسپورت پاکستانی انتقال می دهد جریمه سنگین خواهد شد. برتانیا یک توافق جداگانه در مورد اخراج مهاجرین با پاکستان دارد و از تصمیم روز سه‌شنبه پاکستان متاثر نشده است. وزیر داخلی پاکستان نثار احمد خان افزود پاکستان اخراج شدگان را که بدون شواهد متهم به روابط با تندروان شده باشند نخواهد پذیرفت. او گفت متهم ساختن یک پاکستانی بدون موجودیت شواهد تخطی جدی از حقوق بشر است. وی به قضیه یک پاکستانی اشاره کرد که در آغاز امسال به اتهام داشتن روابط با تندروان از ایتالیا اخراج شده بود.
زرغونه منگل گزارش می‌داد. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. رادیو آزادی را می‌توانید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشته نگاه هستم و تشکری می‌کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می‌شیم. اکنون به برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا گوش بدید. خدا نگهدار.